وقوف.
في ياو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 13 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابر ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقوقو نړیواله ورځ د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 اویا مې کلیز سره برابر ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته د حد هوایی مدافع سیستمونه، هیلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بې پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل. د ازادۍ رادیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور خبرو. نن د دسمبر 13 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو په دې خوا بشر حقوقو علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ ده.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر بار کې موږ دلته تقریبا 50-60 ټنه مالوچ دولت کولای شو. که چیر بار نه موږ دلته 7 ساعته کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهم نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي اوسمهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجي او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشرې روزا اوتان بایباله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان 4 او 1 کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسني ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت اګرځولي او تر خوای د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خالي حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بېساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده. د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخ شوي دي. مدني فضا د تنګېدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور له منځه تللی. په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا وبا د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نژاد پالنه د زغم نشتوالی او تبعیض په پراخه کچه ډېر شوی دی.
انتونیو ګوترش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پان باندې په افغانستان کې د 1500 را پدې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکله بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام کړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ دی. تاسو وکړل د چابر ورځ یو څو یو تن قصاص واقعن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقعن مراد کړي دي. ایا ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي؟ نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او رواني دي د انسان وژنو تماشا لري چې باید ولس پر راټول سي او یو نفر څنګه په آزاد کېږي، په تکلیف کېږي، په څرقه مجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنې دا هم ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنی رژیم یې مشروع اعلان کړي. تر خوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یوچیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي او تاسو تر منځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوې حکومتداري ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل وچیل ازادي راډیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمر ګلی وکلنې نه هنر ته مخه کړې وه. نوریاس نوری د قمر ګلی د هنري سفر سوابقو ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمر ګله د ننګرهار ولایت د کوس کونل د ښیوې ولسوالۍ په شګي کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اوه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمر ګله ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمر ګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمر ګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمر ګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه وه چې د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې مو واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لري شي. د ترکیې ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیې او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنجشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غلا او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې 4 اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هره ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پخته د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 تنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په کندهار کې له 2500 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکه 55 میلیونه افغانۍ لګښت ښاغلی چې په 8 ساعته کې 2 تنه پنبه پروسس کوي او 12 تنه مالوچ، 12 تنه غوړي، 6 تنه کنجاره او 2.5 تنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجی حبیب الله وایي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمینه برابره شوې.
تقریبا 45 کسو پورې زموږ سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا اچا 90 کس غیر مستقل کار خلک زموږ سره کار کوي او ورته مجبور یو. بیا مو جنریټر ته دغه کړی دي، جنریټر مصرف ډیر دی، برخو نسته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعته یا 9 ساعته برق راځي، هغه هم تر شاوخوا ډیره زیاته ده. نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې صاحب نو برابر سی او تقریبا دا خبر موږ خلک پر کار وو چې صنعت هم فعال سي او خلک هم پر کار وو چې نو په دا هم بس ضرورت شکی او دا فابریکا مو انشاءالله فعاله کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکوونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوې زیات کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکه موږ دلته تقریبا 50 تنه مالوچ تولیدولای شو، که چیرې برکه موږ دلته 7 ساعت کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 تنه 10 تنه موږ کار کوو دلته، او که چیرې برکه تقریبا 10 تنه پورې موږ دلته کار کولای شو دلته.
دا غدا ندار په بچ دین من سره ځي دلته بیا درده ماشینانو چې وځي د جسه فندانه وځي د فندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي، دا غسه بیا د صابون جن جوړیږي. ډیر خوشاله په خپل تانک خپل کار کوچی مشته د کار زمينه برابر سی خپل تانک خو ډیر سره خوشحالي. دا یو مشکل دي چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ سي ارسلي خوشحالي خپل تانک خپل کار کوي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبدانی فابریکه لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پومبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیار محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 تنو تل وړ کړي.
پومبدانی وایي فابریکې او ویش فابریکې سره تقریبا 1500 کسان چې دی چالانه په 2 ساعت کې د دې سره کار کوي، تقریبا 1500 تنه دی د ورځې د وړو ظرفیت لري او 6000 تنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانې وچلېږي چې برق او د برق نشتون له امله د زموږ دغه بیخي پلسلرم حساب ولاړ دی چې هغه جنریټر نه چلېږي نو جنریټر برق په فابریکې دپاره هېڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه دپاره دی چې خپل لاس بچلو تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دا وسالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې سته چې یوازې 140 فابریکې فعالیت لري او نورې د برېښنا او یو شمېر نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
له کندهار راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړی، دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوي له کله چې طالبان د 2020 په اګست کې واک ته ورسېدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په 390 افغانان په سخته د کور خرڅ برابرولی شي او شاوخوا 80% د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان واک ته رسیدل د افغانستان اقتصاد خوند نه لرله، خو د دوی له واک ته رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره یې ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپلې سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایژیا ریویو خپرونې هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت ته د انتقاد ګوتنیول شوی چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقونو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه یې ورباندې ولګول او د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې. د دې خپرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندیدا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایژیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خپرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیومینیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخېستې چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافی خواړه نه لري او لبل خو د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري، خو هغوی هم شکایت لري چې له 10 تر 40 سال د پوره عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. بعد السلام مود نوزاد المن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ناجنګ مرتول لري. موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچې ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم یادالی حاجي کارټون اورېدونکو ته. نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم او په خزانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک 15 کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي. د خدای روی دي تاسو خپاره لاره پوه شنو. تاسو هم داسې ظلم د دې ترده خونه بلدوزر را کش کده شده و اگر ده ترده اینک ده از ما خبره ده مشهران و تیور سوی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابر ده. ملګري ملتونه پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشري حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته لخند پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیسټمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسا له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونی له منځه وړل شوې دي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنې زموږ یو جریب انجا تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یوه متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې دا د هغه برعکس
مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ته ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشو له امله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا ور د استعمال دی که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خانه په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولې ما څه بد در سه ولیدی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ څو نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټاره ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوي دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 168 هکټاره ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده او 840 تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو مزل د غنم کرلی دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک مه کرو، ساده مو غنم کرلی دي. یا د تریاک او بدیل کې مو نور څه نه دي کرلي. موږ د دودا سدا غواړو تریاک او بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاک په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې د غنم زموږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومیني.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نه شي کرلی.
ولا د ازمه لپاره خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاک په بدل کې بل تخم یې را کړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو دونه ګټم چندان نه کې. خیر د حکومت سمون دغه خواهش دی چې د تریاک په بدل کې یو بل شی را کړي، مقصد یو بل تخم را کړي. داسې تخم را کړي چې زموږ لپاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو، خرڅ کړو نه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجې کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجې ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجې یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار په کښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا څو کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنې زموږ یو جریب انجه تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ سي زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بار یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي، یعنې دا 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر پیسې، دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجه کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجه دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجه هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک یې وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک ځمکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځمکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځمکه نه لري پر بام یې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا سړی ملت راپوره سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انج وکري.
دا کرنه د تخم او نه حال د طریقه کېږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسېږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسېږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا 96 تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ انجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره دي د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انج یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2006 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجه صادره سوی وه چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت ته مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت ته مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجه چې ده، د انجه کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیزو مځکو کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو چې د سپینې شیلې تولیدوي، سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. د انجه د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیحې چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم دی وکړو، ځکه د دو مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي. او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پرورش وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شو چې د انجې کښت وکړو او هلته اصولو څخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار په کښې کې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دشتي مځکو کې کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې، ټولې پر اصول ولاړې دي. سږ کال
د انجی او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي چې عاید یې ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې له مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، سیده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډیر و، امراض یې ډیر و، کاریګر ته ډیره اړتیا وه پر فجر ځمکه باندې. خو انجه چې دا د هغه برعکس امراض ډیر نه کوي، ډیر آبیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیر ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنې پر یو جیره باندې که چیرې موږ 4000 دانې ریشي ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې وصول کې چې په اوسه ډول اوس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه په مځکه کې د ریشو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجر ځمکه کې ډیر وي، هغومره اصول زموږ ډیر. که چیرې پر حیوا جیر ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانې وي، دا تقریبا تر یو نیم سل کیلو پورې وصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په مهال دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې دی په قاچاق باندې اړول کېږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده، انج موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کړو، او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ویل کېږي هندوستان ته، چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي، په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کېږي. مختلف نوې دواګانې دڅخه جوړیږي چې هغه انسانی دواوی دي چې د انسانانو دپاره استعمالیږي، د مختلف افرازو دپاره حیواني دواوی دي، او همدارنګه زراعتي دواوی دي چې دغه ټولو کې دڅخه استفاده ورڅخه کېږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې وه چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه کړی دی چې مطلب انج وکړي، د انج روا کښته زړه کړی دی، او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو، خو څومره کولای موږ نه څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ته رسېدلي دي چې راسي د انج کښت وکړي، او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپله خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسولي. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارت پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي، او ټول خوشحاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسېږي، او پر هغه ګټه باندې دوی خوشحاله دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شه دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,300 12,140 2020 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړي، او په میاش کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم، او بیا طب متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي، او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 1 کال 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین له خلکو سره ما کار کوو، نو ماشم ښه و هر څه ښه و. سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار وو. نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول راغلو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لسو یوولس دولس بجو پورې به ناست وو. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سر وو. نو موږ هم نوې ځواني وو، هغه وخت عقل هم دونه پوخ نه و. اوله کې چرس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا یو ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راودي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې. او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري، یو ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یو ورځ به وسیله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه، غواړي کار غواړي. په اروزګان کې وو تقریبا جنګ سوی وو، زخمیان یې راوړي وو، او هغه څه وخت کې ما سره نشه نه وه. په همغه ایمرجنسي کې وو، موږ ډېر بد حالاتو، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جي وباسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې، په هغه کې بیا لغج نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان سي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس ویلی وو، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش وو، او په هفته کې یو درې شپې نوکري والي راتلله، 5500 نوکري، نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده. سړی هغه اعتبار هغه هم له بینځي کنه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې، وای لاړ شه، وای ځان بستر کړه، وای دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي. دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي، هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري ده، داسې په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم چې لسږې اخلاص کړي وروره، چې شی په حافظه کې وو ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو کنه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلق چې الکول مصرفوي، نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي، او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي، او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجره ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اخطارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشئ راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅوې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوه کړم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تېره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا دی عزیز صاحب، خپل وس کوو نو نور څه وکړو.
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریختیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله عزیز صاحب،
که تاسو ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګومه.
یار عزیز صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره عزیز صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره دی، خدای دې خیر درکړي عزیز صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ وایم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او نارې وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دې موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب
پلاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.